آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
السلام علیکم. د طالبانو د حکومت څلور کاله پوره شول. د دوی د حکومت مزل همداسې روان دی، خو هیواد له ټیټو هسکو سره مل دی. یو شمیر کسان په کور دننه د طالبانو حکومتولي ستایي او وایي امنیت نسبي ښه کړی او د خلکو د کار روزګار او پانګونې د جذب په لټه کې دي، خو ګڼ شمیر نور بیا په ځانګړې توګه ځوانان او نجونې د طالبانو د حکومت له تګلارو خوښ نه دي. دوی وایي د طالبانو په حکومت کې بیکاري زیاته شوې، اقتصادي حالات خرابه شوی او له هیواد د ځوانانو تېښته ډېره شوې. په نننی بحث کې افغانستان لپاره د طالبانو د حکومت پر لویو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو اغیزو په لنډو کې خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی او خبریال جیلانی زواک، د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د دفتر رئیس حاتف مختار، خبریاله او د ښځو فعاله ډیوه پتنګ، او د افغانستان بله ښځینه فعاله انارګله زیرک. میلمنو ته ښه راغلاست وایو. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې وروسته خپرونې سره یو ځای شئ، خپرونې ته زنګ راووهئ او د موضوع په اړه خپل نظر راسره څرګند کړئ. د خپرونې د تماس شمیره ده 00420212501. یادونه کوم چې همدا موضوع موږ د ازادۍ راډیو پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې هم ایښې ده. لسلو زیات تبصرې پر راغلي چې هغه تبصرې به هم که وختو د خبرونې په اوږدو کې له نور اوریدونکو سره شریکو. میلمانه سټوډیو سره یو ځایږي، ښاغلی زواک سټوډیو سره وصل شوی دی. زواک صاحب ستړي مشي، راځئ پیل کې ستاسو لاندې تحلیل واورو چې د طالبانو څلور کلان حضور په افغانستان کې د افغانستان لپاره یې سیاسي پایلې څه کېدلی شي، دا څنګه تمام شو څلور کاله د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان؟
ډېر زیاته بلونه کوم ودان د 15 اگست څلور کاله پورې کېږي. دا څلور کاله د مختلفو ځایو نه مونږ مطالعه کولی شو. یو خوشبینانه دید نه چې د مسلې ته ګورو، دوه ډېر مهم شیان پکې یادېږي چې هغه سوله ده. مهار ورځ مختلفو احصایو په اساس باندې په دغه جګړه کې چې په افغانستان کې دا تېره شل کاله روانه وه، نو بعض وخت کې سل یا نیم سل کسانو پورې خلک وژل کېدل، کله کم کله زیات. خو داسې ورځ به نه وه چې زموږ ځوانان به نه قرباني. نو د دغې زاویې نه ځکه خلک مطالعه کوي چې اوس خو دغه دی سوله ده، خو خبره دا ده چې دا جګړه کوله چا؟ یعنی داسې خو نه وي چې طالبان راغلل او د جګړې چا چې جګړه کوله هغه قوتونه د منځه وړل او سوله راوستل. دا جګړه خپله طالبانو کوله، او د جمهوریت دغسې یو نظام چې هغه د خلکو دخوانه ټاکل شوی و، اساسي قانون یې درلود، مشروعیت یې درلود، د هغه نظام په وړاندې جګړه کوله. نو هغه نظام سقوط شو او طالبان راغلل، نو خیره خبره ده چې جګړه بنده شوه، ځکه جګړه د دوی ترمنځ وه. یعنی دا داسې یو کار دی چې په طبي توګه شوی دی. داسې بله خبره د یو سلسله اقتصادي پروژو او د دې مثلا کوشتې په یادېږي، بندونه یادېږي. دې کې شکل شته دا ستر کارونه دي او مثبت کارونه دي چې شوي دي. د دې یادونه ضروري ده، د سولې فضا برابر شله. خو د دې خو بنسټ ډېر مخکې غودل شوی، داود خان د وخت نه دغه پروژې بنسټ کې غودل شوی، او بیا په دغه تېر شل کلنه دوره کې څه ناڅه کارونه پرې وشلل، او دا زمینه مساعده شوه ده چې په دغه وخت کې اجرا شي. قوشتېپه کمال یعنې مطلق د دغه نوي دور ته سړی ورکولی شي، ډېر یو ستر کار دی. او طبعا د افغانستان په اقتصاد د خلکو په ژوند باندې مثبت تاثیر درلودلی شي. لیکن دا ځای بل اخته د دې په مقابل کې د افغانستان د خلکو نه اخیستې څه دي؟ مونږ دواړه خواوې باید وسنجو، څه یې د افغانستان خلکو ته ورکړل، څه یې د افغانستان د خلکو نه واخیستل. د افغانستان د خلکو نه ازادي اخیستې ده، د افغانستان د خلکو نه فکر کول اخیستې دي، د افغانستان د نجونو نه تعلیم اخسته دي او دغه تعلیم یوازې نجونو نه اخسته شوی د تعلیم کیفیت چې تاسو نن سبا وګورئ مکتبونه وګورئ پانتونونه وګورئ او په هغه کې خصوصا دغه د نصاب د اصلاح په نوم باندې چې څه روان دي یو فاجعه روانه ده تاسو دا که وګورئ دغه پخوا کې افغانستان یې سخت منځوي کړی دی افغانستان په نړۍ کې اوس یو منځوي هیواد دی نو هغه څه چې موږ ورکړي دي هغه دغه قیمت ډېر زیات لوړ دی تاسو فکر وکړئ چې په میلیونه جنکۍ د تعلیم نه پاتې دي او هر کال دغه شمېر زیاتېږي او دغه نه جبرانېږي دا خو عمر دی تېرېږي په دغه عمر کې چې دی یعنی تاسو فکر وکړئ چې ډېر یو ډېر یو بد حالت و کله چې اول ځل دا پوهنتونونو باندې بند ما خبر واورېده چې پوهنتون محصلې د طب محصلینې ناستې وې امتحان ته وتلې دا امتحان نه چوک اخلي د آخري کال امتحان و همدارنګه د نور څه هغه یې راوګرځولې او اوس همدغسې پاتې دي نو دا خو دغه تحصیل دوره چې د دوی نه پاتې شلله دا خو بیا نه جبرانېږي دا خو عمر دی تېرېږي نسلونه دغه سو نسله زمونږ یعنې د هر کال د څومره محصلینو د متعلمینو د نجونو دغه عمر بې علمه تېرېږي عمومي کومه فضا چې حاکمه ده یو یو دیکتاتوري حاکمه ده یو دغسې فضا حاکمه ده چې هلته فکر کول آزاد نه دي هلته خبرې کول آزاد نه دي تاسو وګورئ حتی دیني عالمان خبرې نشي کولی چې خبرې کوي بندیانېږي او مشکل سره مخ کېږي نو د افغانستان خلکو خپل آزادي په دې څلور کالو کې د لاسه ورکړې وه علم پرمختګ زمینې د لاسه ورکړې ده افغانستان منځوي شوی دی او دا هغه پخوا کې هغه څه چې ډېر څه یعنی راتلونکي نسلونو لپاره زموږ اهمیت لري هغه دغه نوی نسل چې کوم ذهنیت باندې روزل کیږي موږ کوم نوی ذهنیت چې خلکو ته ورکړو دا هغه خو بیا نسلونه د هغه هغې پاتې کېدای شي نو موږ ډېر زیات څه ورکړي دي او طبعا یو سره لاسره وړنې وجود لري او په دغه دواړو زاویو نه منظورونه نه باید سره ده مطالعه
کور بدن ځواک صاحب سلامات اوسئ ډېره ښه تقسیم بندي مو وکړله او هغه پرتله مو سره وکړه چې د طالبانو حکومت افغانستان ته څه راوړي کوم مثبت کارونه کړي او څه له افغانانو نه اخیستې دي او ستاسو په ټکو هغه کوم شی چې اخیستل شوی دي دغه تله درانه ده نظر هغه چې افغانستان ته ورکړل شوی دي کوربدان راځي چې د نورو میلمنو د سر خبرې هم واورو ډاکټر صاحب حاتف مختار هم سټډیو سره وصل دی مختار صاحب ستړي مشي ستاسو په ټکو د طالبانو د حکومت څلور کلنې حضور افغانستان لپاره په څه معنی وو
سلام تاسو ته او تاسو له تاریخ د افغانستان مسلمان ملت ته که اجازه راکړئ تر ده د مخه چې په ده باندې تم سو چې طالبان په افغانستان کې څه کول یا څه کوي د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې هم دا باید مطالعه سي چې د امریکا ښکېلاک په افغانستان کې د ټولو انساني معیارونو ارزښتونو باورونو دودونو او دستورونو په خلاف افغانستان کې داسې یو جمهوریت شتون درلود چې د امریکا د حمایت تر سوري لاندې په فساد مبتلا و او د شپې او ورځې د افغانانو په کورونو باندې حمله کول د افغانانو کورونه ورانول بمبارونه یې کول حتی د بمونو مور هم د افغانستان خلکو باندې استعمال کړل په علمي او فلسفي او اکاډمیک ډول په افغانستان کې هیڅ داسې یو جمهوریت شتون نه درلود چې افغانان په هغه کې رول درلود یو داسې نظام په افغانستان کې و چې د امریکا د حمایت تر سوري لاندې منځته راغی او هر څه تدبیر به امریکا نیول وزیر و مشیر امریکا تاکل او انتخابات هم د امریکا د نظر لاندې به داسې یو انتخابات راتلل چې په هغه کې اویا په سله کې افغانستان د طالبانو په لاس کې و تر ټولو د مخه په صراحت او جرأت دا ویلی شو چې افغانستان د امریکا د ښکېلاک او د اشغال تر سوري لاندې و دویم موضوع دلته د طالبانو د حکومت کله چې دوی قدرت ته ورسېدل او د قدرت ګدۍ ته ورسېدل، متاسفانه چې طالبان د افغانستان ملي ګټو او ملي منافعو ته یې ونه کتل. افغانستان ته یې داسې یو متوازن سیاست تعریف ور معرفي نه کړل چې د هغه سیاست متوازن سیاست په نتیجه کې موږ د چینایانو او د روسانو سره ودرېدلو او د امریکا او د اروپا سره په فاصله کې راغلو. طالبانو د خپل ملي ګټو په رڼا کې د یو متوازن سیاست تعریف نه کړل. بل موضوع دلته طالبانو د نجونو ښوونځی او پوهنتونونه وتړل چې دغه په نړیوال سټیج کې د افغانستان سیاسي ایمیج ته او د طالبانو هغه تعارف ته یا د طالبانو پیژندلوی ته په نړیوال سټیج کې ضرر ورسول او افغانستان نور هم انزوا خواته لاړ. طالبانو نشو توانېدلی چې پر داسې یو ستره لویه جرګه یا پر داسې یو نظام باندې منتج سي چې په هغه کې ټول افغانان ونډه ولري او ټول افغانان خپل غږ ولري. طالبانو متاسفانه د میډیا په هکله ژورنالیستان ونیول، د خپل حریفان او رقیبانو د ځپلو لړۍ شروع کړل او په شکل د سیستماتیک تقریبا د افغانستان د ملت غږ خاموش کړل. په دې لحاظ اوسنۍ کوم وضع چې په افغانستان کې پس له څلورو کالو ادامه لري، که په افغانستان کې جنگ نه دی، جګړه نشته، دا د افغانستان لپاره یو مفید او مؤثر قدم دی. خو افغانستان باید د یو متوازن سیاست په نتیجه کې د یو بل نیابتي استخباراتي جګړې قرباني نسی. ګورو چې په بهر کې ځینې داسې ډلې چې پرونه هم د روسانو خو ته خپل سلا کې شد او هم امریکا باندې خپل خاوره خرڅ کړل، د مقاومت خبره کوي. زما آند او باور دا دی چې طالب بل هیڅ لار نه لري پرته له دنه چې په یو ملي اجماع باندې منتج سي، او هغه ملي اجماع باید د افغانستان ملي منافع تعریف کړي او بلا قید او شرط طالبانو د نجونو ښوونځی او پوهنتون خلاص کړي. که چیرې طالبان د خپل ملت غږ نه اوري، دغه واټن به د ده باعث شي چې طالبان به د غرب سره نور هم په تقابل کې قرار ومومي او دا د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف دی.
بله، کور ودان مختار صاحب سلامت اوسئ. وروسته به بیا په دې تم شو چې پنځم کال کې یا د طالبانو د حکومت په پنځم کال کې کومې کورنۍ دندې دي چې طالبان باید په لومړیتوب کې راولي تر څو د کال دغه د واک دغه پنځم کال داسې پوره شي چې لږ تر لږه په کور دننه د مشروعیت ګامونه واخیستل شي، جرګه جوړه سي او په سیمه او نړۍ کې هم د رسمیت پیژندنې د دوی چارې مخته لاړ سي. کور ودان د ښځو د حقونو فعاله انارګل زیرک هم سټوډیو سره وصل شوی. میرمن زیرک، ستړي مشي. د ښځو لپاره د طالبانو د څلورو کلونو حکومت پایله څه وه؟ په ظاهر خو همدا دي چې موږ تاسو راپور درلودل چې اعتراضونه پیل شوي دي د اروپا په یو شمېر ښارونو کې، د غراس په امریکا او کاناډا کې، په ایران او پاکستان کې ښځې اعتراض کوي، وایي چې دوی په هیڅ صورت سره د طالبانو د واک له څلورمې کلیزې نه خوښ نه دي، وایي چې طالبانو د ښځو لپاره داسې تګلارې عملي کړي چې د ښځو ژوند دې سخت کړی. تاسو چې په افغانستان کې یې عملا له ښځو سره، له ولس سره په تماس کې، د افغانستان د کلیوالي او اصلي ښځو لپاره د طالبانو حکومت څنګه تمام شوی؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. په اول قدم کې خپل سلامونه او نیکې هیله تاسو ته، بیا تاسو د شیډول لارې ټول اوریدونکو ته تقدیموم. تاسو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه، دا خو څو هغه کسان چې په خارج کې دي نو د هغوی خبرې او د موږ خبرې ډېر تفاوت سره لري، ولې په دې چې د دوی هلته ژوند برابر ده، زندگی برابر ده، دوی غواړي چې داسې شوقي خپل غږ جکي کنه، ولې په دې چې دوی د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نه دي. نو د ستونزو او مشکلاتو سره سلاس او پنجه نرم کوي هغه د افغانانو، د افغانستان ښځې دي، بالخصوص هغه ښځې چې دلته مثلا په افغانستان، د افغانستان د بیرغ لاندې ژوند کوي. نو دلته ښځې ډېر په ستونزو اخته ده. نو ګوره، د تعلیم حق د ښځو نه اخیستل سوی، د کار حق د ښځو نه اخیستل سوی. ښځه هغه قشر داسې نیمه ټولنه د جامعه ښځې تشکیلوي، نو چیرې یو ټولنې نیمه برخه دغه قشر نه دغه هغه نه محروم می دغه قشر نه محروم می کنه هغه ټولنه بیا پرمختګ نسی کوي نو د خځو نه صح کنه صلی الله تعالی ورکړی دا سید د افغانانو خځې دا نه غواړي مثلا هغه د غربیانو حقوق وکړي مثلا څنګه مثلا ایجاب مراعات نه کی لوس وی او مثلا سرتور سروي او هغه غربي حقوق دوی نه غواړي دوی حق هغه حقوق غواړي اسلام ورکړي خو متاسفانه دا خبره دی ما خبره دی دوی د سپو خلاص او غو او رسا حقوق اسلام ورکړي هغه دوی د خځو نه فعلا نه خسته ګوره د تعلیم حق الله تعالی ورکړي هغه تر خسته د انتخاب حق ورکړي دا هغه تر خسته مثلا خځه د سینه د خځه دی ایوان په سیر ته وساته پور کې دا ایوان ته سوخه چې وي خځه ته یو ګوله ماړی ورته بس نو دا د خځه زوړ شو دا خو ځوان نه ده دا خو اسی یو ځوان دی پاتې کېدل ده نو هغه سره حق حقوق اسلام ورکړي هغه ټول تر خسته یعنی خځه په دغه فعلنی دا فعلی شرایط کې خځه ډیر د ستونزې سره او د مشکلات سره مخ دي مثلا موږ د افغانستان کې هغه ډیر په درې سي سوو بشي دوه یې خځه ټول کندې دي ټول یتیمان ورته پاتې دي هغه مثلا په روزمره ژوند کې غوښته خپل فامیل ته خپل عیل ته نفقه برابر کې هغه د دوی نه فیصل سوی ده حتی پرون یوه قضیه په خوست کې اوسه سوي خځه او میړه دواړه ښځه او خاوند دواړه د اقتصادي مشکلاتو له وجې نه دواړه خودکشي وکړه نو خلک خپه دي خلک ازورده دي ما د اسلامي اماراتو نه د خواهش ده هغه حق اسلام ورکړي هغه حق ورکړي تاسو د تعلیم حق ورکړي مثلا یو جرم کوي یو ګناه کوي هغه د هر چا فردي حق ده تاسو باید مثلا هغه شخص په ګوته کوي داسې نه هغه یو متل دی یا سدی وي سپږ لپاره ټول پوسین سړی ورته واچوي نو دغه حق حقوق اسلام ورکړي که دوی ورکړي مثلا دغه خلک به څنګ ته د دوی څنګ ته ودرېږي د دوی نه به ملاتړ وکړي د دوی نه به حمایت وکړي که چیرې دغسې حالات فعلا په فعلي شرایطو کې روان ده خلک ورځ تر بله د دوی نه متنفره کېږي او چې دوی د خپل ازادي ورځ لمانځي کوم ازادي وساتي اوري په میډیا کې کتا چې دلته نه یې په میډیا کې اوري ویني چې په کونړ باندې په نورستان باندې د پاکستان د بمونو باران ده د ازادي ده دوی په میمنه ښار کې متعلمین د مکتب شاګردان د مکتب حضور را باسي تهدیدوي چې تاسو راځي د ورځ د مکسره ولمنځي خا تاسو خپل غږ چې کچی د تاسو د مکسره د ورځ بدرګه نه کوي موږ تاسو وافته غیر حاضر وو ما موږ د تاسو نمرې کمو نو دا خو استقلال نه شو دا خو ازادي نه شو دا خو ازادي مو په دې راځي دوی ازادي اخیستې وي خپل
دی لاسره وړي نور د افغانستان هغه حقوق خپل ازادي د پونه لاندې دي خو کور ودان موږ ډیره هڅه وکړه چې نن په دې بحث کې ځان سره د طالبانو یو پلوی هم ولرو خو د طالبانو هغه رسمي ویندویان موږ سره خبرې نه کوي او وایي چې تاسو رسنۍ پردې ده او موږ د ځان نه بولینو ځکه موږ سره خبرې نه کوي کاش کې مو دې درلو دی چې دغه بحث مو یو څه سره له هغوی سره متوازن کړی وای خو خیر هڅه به وکړو چې اوریدونکي را واخلو او اوریدونکي را سره وغږیږي دلته د ځینو اوریدونکو د فیسبوک تبصرې زلولمه سمون سرګند لیکلی دی وای د طالبانو مثبت او منفي تغیرات داسې دي چې مثبت وای د عمومي امنیت نسبی کې کېدل دي د اداري فساد په ځینو برخو کې وای کمای ده او دغه راز مخدره موادو د کښت او قاچاق پر ضد وای پراخ اقدامات شوي دي خو منفي وای دا دي چې د ښځو د تعلیم او کار په برخه کې سخت محدودیتونه لګول شوي د اقتصادي بحران ژورېدل او د نړیوالو مرستې کمیدل او د نړیوالې انزوا زیاتېدل او د بهرنیو پانګونو د راتګ مخنیوی مبارز نیازی بیا لیکلی وای الحمدلله چې یو باوري او په وطن مین نظام رامنځته شوی دی او زه وای په دې څلور کلونو کې ډیر خوښ یم او ژوند کې مې ډیر ښه مثبت تغیرات راغلي دي عینالدین احمدزی لیکلی وای موږ خو خپل ژوند ته پرېږ دی قسم په الله کې مې د طالب د حکومت سل افغانۍ ګټه هم خوړلې وي خو وای په ټول ژوند کې مې تر اوسه داسې حکومت نه دی لیدلی بل اوریدونکي لیکلي وای چې سپینې سپینې کیسې کوم خلک مې خولې ته وهي او لیوې وای کندې ته وهي نه پوهېږم کوم متل یې لیکلی خو ویلی چې سپینې سپینې نسم ویلی د اوریدونکي قمر علي همدرد دی حمدالله محب لیکلی وای نور ښه امن او امنیت ده خو ځوانان سر ټکوي او ځوانان کار روزګار نه لري البته باید یادونه وکړم چې 240 تبصرې راغلي ټولې نسل لوستلې دا څو نمونې وي چې ما راوخستلې وروسته به بیا هڅه وکړو چې اوریدونکو سره په ژوندۍ بڼه خبرې وکړو اوس راځو بیرته بحث ځواک صاحب دغه کومې ستونزې چې تاسو مخکې یاد کړې او پرتله مو سره وکړه دغسې مختار صاحب یادونه وکړه چې په کور دننه د مشروعیت لپاره کار نه دی شوی، لویه جرګه نه ده رابلل شوې. مثلا په نړیوال سټیج کې یا په سیمه ییز سټیج کې هم د افغانستان د رسمیت هغسې نه ده چې لکه څنګه چې حکومتونو لپاره لازمه ده. دغه راز میرمن زیرک وویل چې ښځې له ستونزو سره مخامخ دي، ښځې ته هغه حقونه چې اسلام ورکړي دي طالبان هغه نه ورکوي، او د اسلام په نامه هغه حقونه ترې اخیستي. نو اوس دا بحث رامخته کیږي، دا پوښتنه رامخته کیږي چې ولې د اورېدو غوږ نشته، او که د اورېدو غوږ وي ولې د عملي کېدو لپاره اقدامات نشته؟ ولې طالبان په دې څلور کلونو کې دغو غوږونو ته غوږ نه ږدي او ولې عمل نه پې کوي؟
مننه. اساسي سوال هم دغه دی، اساسي خبره هم دا ده چې دغه اوسنی حاکمیت چې دی دا یو استبدادي حاکمیت دی، یو وروسته پاتې ډېر متحجر فکر دی چې په افغانستان حاکم شوی دی. اول خو اجازه راکوي چې دا ویمه طالبان کومه مذهبي او دینی ډله نه ده. کوم ستر عالم دینی عالم په دې کې دی چې هغه لکه څنګه چې نور عمده دینی تحریکونو لارې پرانیستې دي نو فکر وړاندې کړی دی، دوی دا کار کړی وي. دلته د یو ډله ده چې د استخباراتي فعالیتونو په نتیجه کې رامنځته شوې.
مازور صاحب وایي چې مشر شیخ هبت الله اخندزاده شیخ الحدیث دی، او دغه راز ورسره ډېر نور ګڼ شمېر
مفتیان دي. زه نه هم چې ملایان نه دي، ګورئ اجازه راکړئ زه وایم چې دغسې یو ډله چې هغه نوې یو یو چې دغه کړي وي، یعنی یو مشخص دینی دغه ولري چې مثلا اخوان المسلمین تاسو یادولی شئ، نورې ډلې تاسو یادولی شئ، مختلف دینی حرکتونه دي په ټولنه کې چې هغه تاسو یادولی شئ، یو خاص فکر لري، یو خاص. دلته چې دی تاسو وګورئ، دی داسې یو کوم عالم تاسو پکې نه شئ موندلی چې هغه فیصلہ دینی علومو کی لارښود درجه ولري. ټول ملایان راټول شوي دي، ګوري دغه رقم جامد دغه څه چې دا روان دي، تاسو د یو عام موږ ټول شکر دی مسلمانانی په دې باندې فکر وکړي چې آیا اسلام کې دا روا دي؟ د جنکو تعلیم بندول، د خلکو د سیاسي ازادګانې بندول، دا کوم کارونه، کوم فرامین چې ملا هبت الله خصوصا صادر کړي دي، د تعلیم په باره کې، د نجونو په باره کې، د کار فعالیت په باره کې، آیا دا اسلام کې شته؟ که اسلام کې نشته، ځنې خلک وایي چې دا ډېر هغه وروسته پاتې د په اصطلاح کلیوال ذهنیت دی. نو دا سوال پیدا کېږي چې دغه ډېر وروسته پاتې کلیوال ذهنیت څنګه سره راټول شو، منسجم شو، یو ډېر لوی ستر غورځنګ له جوړ شو طالبانو په نوم باندې. دغلته د استخباراتو کار دی چې همدغه رقم ذهنیتونه راټول کړل او دی منسجم کړل. نو داسې چې کېږي دا دین پورې ارتباط نه لري، دا څه چې روان دي، دا کومې ازادګانې چې غصب شوي دي، د ښځو سره چې کوم څه کېږي، دا دین پورې ارتباط نه لري، د دیني احکامات قطعا دغسې نه دي. یو استبدادي ډله ده د خاصو سیاسي اهدافو دپاره جوړه شوې. ما مخکې هم دا ویلي دي، زه اوس هم دا وایم چې طالبان چې دي، طالبان د امریکا مخالفه ډله نه ده، بلکې د استعمار په لاس جوړه شوې یوه ډله ده، یو نیابتي ډله ده د استعمار. دا کله چې ګوره د کورنۍ جګړې وخت، د کورنۍ جګړې په محل کې په افغانستان کې تنظیمونو چې کوم ستر جنایتونه وکړل، سلخم خلک وژل شول، هلته چې د خلکو ژوند، ناموس، مال او هیڅ مسؤول نه و، خلقانو پرچمیانو سقوط کړی و، هغې هم دغسې جنایتونه کړي وو د خلکو په وړاندې چې خلکو کې ځای د لاسه ورکړی وو. دغسې وخت یو فکر کېده چې یو بل قوت، یو دریم قوت باید راوزی کېږي چې هغه افغانستان ته نجات ورکړي. دغه دریم قوت باید د ماهیت له مخې یو ملي قوت وي. اندغه وخت استخباراتو د طالبانو په نوم باندې دغه ډله جوړه کړه، ډیزاین کړله، او دا په حقیقت کې د افغانستان په د یو دریم قوت پیدا کېدو یا د یو ملي قوت پیدا کېدو باندې کودتا وه. نو دوی مجبور او مکلف دي چې یو استبدادي حاکمیت ټینګي لکه د دې کنفرامین چې دی د دې کوم احکامات دی او کوم څه چې دی افغانستان کې د سیمه کې کول غواړي هغه نه د دیني احکامات سره سمون کړی او د نورو د دنیوي قوانینو د احکاماتو سره او نه دنه دی دفاع کولای شي. نو باید آزادیګانې بندې وي، محدودې وي، فعالیتونه بند وي، یو مطلق تورتم فضا حاکمه وي چې دوی څنګه څه غواړي هغه سې دوی عمل وکړي.
او دوی همیشه د خپلو تګلارو ننګه کوي او وایي چې د دوی تګلارې شدي شرعي بیس لري.
ضرورت دغه دی چې آزادیګانې نه وي، رڼا نه وي، تورتم وي او د دوی د استخباراتي اهدافو په خاطر باندې دوی کوم هدف د پاره چې جوړ شوی دی. مخکې زمونږ محترم مختار صاحب دا خبره یاده کړله چې خدای نه خواسته مونږ کوم بلې جګړې خواته لاړو شو د مقاومت په نوم خلک یاد کړل. هغه خلکو اوس امتحان ورکړی دی، بیا هغې په سوګنی کېږي، هغې دومره په فساد او په ظلمونو هغې ملاتړ د لاسه ورکړی دی. لیکن زه چې اقتدار لرم هغه کوم وضعیت چې روان دی او کوم حالت چې اوس په افغانستان کې دی، زه یېرېږم چې د ده نه بله افراطي تره ډلې ته زمینه سازي ونه شي. تاسو وګورئ خپله طالبان دا یادوي چې په بلوچستان کې د داعش دپاره مراکز جوړ شوي دي، پاکستان جوړ کړي دي، په پښتونخوا کې خو نه مخکې نه هم دغه مراکز وو. اوس چې څنګه بیا امنیتي په پښتونخوا کې ده، خپله د پښتونخوا سیاستوال وایي چې حکومت او پوځ د خوانه قصدن دا رامنځته شوې ده. نو د طالبانو سیاستونه او نړیواله لوبه چې سره هم روانه ده، زه ونه یېرېږم چې افغانستان د یو لا بدې افراطي ډلې منګل کې ونیلي، دا غي داغسې یو بلې جګړې خواته لاړ نه شي. نو طبعاً دغسې یو ډله چې د هغې ماموریت دغسې یو انتقال وي چې افغانستان او دغه سیمه لا بیا هم نوې خواته بوزي بالاخره، نو هغه باید دیکتاتور یو یو استبدادي ډله وي، هغه باید د خلکو آزادیګانې واخلي، هغه باید خلک پرې نه دي چې د خپل اراده او د خپل منافع په اساس باندې تصمیم ونیسي او عمل وکړي. همدغه سي باید محکوم ساتي تر څو هغه څه چې دی غواړي هغه تطبیق کړي.
او کور ودان ځواک سب سلامات سره راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. اوریدونکو سره مجمنه کړي و چې یو څو اوریدونکو به راخلو د دوی نظر هم لزان سره لرو. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، خبري ورسره کوي. ستړي مشه د ازادۍ په څپو کې خبرونه اوري.
مننه، السلام علیکم تاسو ته نور منو ټول ته نیکيله او احترامات وړاندې کوم.
و ډیر مننه زموږ دایمي اوریدونکو ته خوښي سپستلې مشي. څلور کال د طالبانو د حکومت سره ډول تیر شول، مثبت او منفي بدلونونه څنګه ارزوي پلانډو کې؟
مننه، مثبت هم لري، منفي هم لري. منفي په دې چې د خپلو مکتبونو باندې په دې باندې مرګیږي، دا یو ناوړه کار ده. البته ولو کدي ځمنه کړی دي چې زمينانو د مسایل خو وخت ډیرونه وي، مفتدي انتظار باندې دی دیو. او مثبت ټکي هم لري، تر ټولو لوی مثبت ټکي دا د سیو ورځې په درې سو جنازې مصفرل الحمدلله نن امنیت ته. ولو کړه تیری اداري پاتې شونی وایي چې امنیت خپای اداره کې هم ده، خپای اداره کې پروژې نه جوړیږي، سړکان نه جوړیږي. البته د کابل کندهار لوی لار جوړ شوی ده، بندونه تړل شوی دي. زموږ د زابل په ولایت کې د توري غټ بند جوړ شوی ده. په نورو ولایتو کې مسته نو طالبان خپل پرمختیایي کارونه پر مخ بولې دي. د افغاني ثبات ټینګ کړی ده. نور داسې فساد او رشوتونه شر دا ورک شوی دي. نو دا څلور کال تر ډیره حده پورې خیر نور مثبت ټکي به هم وي. نو اقتصادي پر مخ بولې ده. نو په شک کې تیریږي. او محترم میلمانو وویل چې دا حکومت غیر شرعي ده، دا موږ د وو په کلکه ځکه چې دا بالکل شرعي ده، بلکې شرعي احکام جاري دي. خو البته میلمه به داسې غواړي چې شریعتونه او اسلامونه دوه ډوله دي، یو شرعي نظام ده، یو داسې نظام ده چې هغه د امریکا په ناپو یې امریکایي شرعي نظام وي. دلته امریکایي شرعي نظام هیڅ ځای نه لري، دلته یوازې شرعي نظام جاري ده. پر ټول خلکو باندې تطبیق کیږي. نن خبره سده وکم نظام تشریعي وای خو البته دا هم وای چې دلته د ایشان راځي الحمدلله د ایشان سل په سل کې دلته نشت او نابود دي. یوای و حمله بقی خامخا هغه په امریکا کین کیږي په جرمنی کین کیږي په جاپان کین کیږي خو تر ډیره حده پورې نه خارجان د دې حکومت بل بدل لري پر ټولو لارو یې وازمویل خو دوی ته نه په وګاته نه وکوله او دوی شکست وخور. نو طالبان انشاءالله تر ډیره حده ویدي څه څه نیمګړتیاوې به لري پر حکومت کې خو تر ډیره حده ملت راضي ده خوشحاله ده مفتخبر یو موږ د دې وطن خلک یو خلق پټول کې
کور ودان ته کې
نو دا مثبت ټکی وو او دلته
ډیره مننه
ډیر شاندار ډول باندې دا کلیز منزل کې د خلکو بیرغونه جوړولې دي په سالي سرګندۍ مزمور ټلیفون کنه سقاته مستاش رادیو نو سوار وي دای
بس حتمان تاسو به منتظر پات شي ځوابونه به واوري موږ هڅه کوو چې انټرنټي انټرډوي څپې بیرته پیاوړي کو یو څه هغه پخوانی قوت د څپونه دی پات ځکه د موږ د رادیو څپې طالبانو بندي کړي یوازې په ټیټ کیفیت کې څپې چې اوریدونکو ته د لاسرسي وړ دي په بدیلو لارو باندې د غنشرات سره کور ودان تو خسب سلامت او سیو بل اوریدونکو هم راخلو د سره خبرې کوو بیا د اوریدونکو نظر راوخ د میلمنو نظر راوخلو که د اوریدونکو قطعه شوې دی ډاکټر صاحب مختار ښه تخنیکي هم کاروي چې اوریدونکو وصل دی خبرې ورسره کوو
صدل الله الدين صاحب سلامونه ته تاسو د رادیو کول ته حرمان تنت محترم اوریدونکو ته هم خدای دې مستروګ جوړ وي
و ډیره مننه سلامات او سی اتل صاحب له هلمند نستړي مشه
خدای دې ایمان قبول کړي سلام صاحب ملمنو ته هم محترم صدل الله الدين صاحب د پننتو غواړم د کچ توسي صاحب اشاره وته وکړه د الحمدلله الله الدين صاحب محترم موږ په دې هم ډیر خوشاله یم سلام د تاسو په خاجونګونه او مرجو بلی په تاونه و نو دا څلور کلونه کې الدين صاحب محترم هغه مرجو کې سیم دې دامي ډیر مثبت ګام دې مثال د خبري او بل لکه محترم اجي توخي صاحب چې اشاره وته وکړه درې ټکو ته د زموږ حکومت توجه کلو دین صاحب ان شاء الله زه خدای پاک ته موینم چې زموږ افغانستان به د سیاله تر سیال شي هغه درې مهم ټکي کم دي لکه د خوند پر مخ د شونځي او د پانتونو د وازي د شریعت په نگاه کړي باید خلاص کړي دای لمړي او دوهم چې دی هغه د سرپرست میرمنې لو دین صاحب چې په جنگ جګړو کې یا مثلا دغه سی خپل د کورنۍ سرپرست لا څور کړي دي نو د سرپرستی غاړه کار کړي د خوند په غاړه دي مثلا د کاروبار د دغه د پاره د خوراکي توګه د پاره پیسې د خوند په غاړه دي چې پیسې برابر کړي هغه خوند ته بعد حکومت د کار زمينه برابر کړي او اجازه ورکړي لودین صاحب محترمه او بل پر کو د نن ځوانان ته د کاروبار زمينه برابر کړي حکومت دغه درو ټکو ته حکومت توجه وکړي ان شاء الله د خدای ته تامه وینو چې افغانستان به سیال ونه لري په ټوله نړۍ کې دا چې پر مسله هوا دي لودین صاحب محترم
کور ودان سلامت او سیاتل صاحب له نظر نه مډیر مننه راځي چې د میلمنو نظرونه راوخلو مختار صاحب تاسو اول لاند د غوریدونکو په نظر باندې تم شي د توخي سه پښتنه او اعتراض دا و چې وای میلمانه دغه د طالبانو حکومت غیر شرعي بولی او وای چې دغه تحلیل یا دغه اخذ سم نه دی څه وای مختار صاحب د غوریدونکو ته به راشو بست
ډیره مننه د توخي سه ویل چې مونږ د افغانستان یو او د افغانستان نه خبره کوو مونږ هم د جاپان نه یو مونږ هم افغانان یو او د افغانانو حالات سارو کوم حالات چې فعلاً په افغانستان کې د افغانستان په تاریخ کې داسې حالات نه دي تکرار شوي او سلګونو او بزرګونو افغاني کډرونه معلمان استادان د پوهنتون مشران انجینران پروفیسوران د افغانستان نه تښتیدلي طالب د خپل انډیوال او ملګری نه پرته پر هیڅ څوک باور نه لري او د خپل ملګری نه پرته د افغانستان ملت ته هیڅ کله مراجعه نه ده کچیر د اسلامي اصول او خبره وی په نړۍ کې تر و 50 اسلامي ملکونه لرو ټول علماء من المجموع اندونیزیا ماليزیا مصر سعودي پاکستان هند چې دیوبند هغه کې واقع لري ټول په صراحت او جرأت وایي چې د نجونو شوهنځي او پوهنتون د یو اسلامي نظام دنده بلکې فرض ده چې خلاص کړي. اما متاسفانه شیخ هیبت الله د خپل ملت غږ نه اوري او د دوی لپاره به د اوازه مناسب وي خو د افغانستان د ملت لپاره مناسب نه دی. د دوه درې پروژو جوړول د افغانستان د ملت او د ملي ګټو په رڼا کې هیڅ معنا او هیڅ مفهوم نه لري. سلور کاله دیو نسل تبا کول، دی دوی شوانزای و پهانتون ترل، دی افغانستان دی ملی گتو او دی ملی منافعو پر خلاف قدم دی. دامو دی کوم زی نزده کرده چه اوس خلق نو وجل کی، مونږ په دې خوشحاله یو چې په افغانستان کې خلک نه وژل کیږي او تاسو داسې یو نظام راوړ چې خلکو سره مواده کړي وو، په سلګونو او په زرګونو ځله ستاسو مشران ویلي چې مونږ به داسې یو نظام جوړوو چې هغه ټول شموله وي، د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي، د نجونو ښوونځی او پوهنتون به پکې خلاص وي، د افغانستان ملي ګټې به پکې تعریف شوي وي. تاسو حتی یو ستره لویه جرګه هم ونه غوښتل، تاسو د خپل انډیوال نه پرته په چا مو اعتماد کړی. تاسو د افغانستان ټول وزارتونه وګورئ چې د تاسو نه پرته او ستاسو د انډیوال نه پرته کوم داسې متخصص پکې ناست دی چې هغه صلاحیت ولري. په دې لحاظ غوښتنه مو دا دی چې خپل ملت ته علل اقل د خدای په خاطر دروغ ونه وایو.
بله، او مختار صاحب تاسو هم په اولو کلونو کې اولو میاشت کې طالبانو حکومت سره وای ملاتړ پاتې شوی وای، څه لامل چې تاسو لا تر جلا کړه؟
زه د طالبانو حمایت ما تر د جناب تیر د مخه کړ. ما طالبانو مونږ سره په بحثونو کې ویلي چې مونږ د امریکا ښکېلاک نه غواړو، مونږ هم ویلي چې مونږ د امریکا ښکېلاک او یرغل په افغانستان کې نه غواړو. په افغانستان کې داسې یو نظام غواړو چې افغانان پر افغانان حکومت کوي. تاسو نن د په تلویزیونونو کې د خپل انډیوال نه پرته بل چاته حق ورکوي. زه یوازنی شخص وم چې 15 کاله مسلسل ما د طالبانو نه حمایت وکړ، خو زه یې هم طالبانو په افغانستان تلویزیونونو باندې بند کړم. یعنی هر هغه سای چې طالب ته چاپلوسی کوي، پښې ته وړیږي، د ده خبره مني، د ده پالیسۍ ته غږ دي، طالب هغه مني. هر هغه سای چې انتقاد کوي، اول په اسلام کې حق لري چې ته په امیر المؤمنین اعتراض وکړي. د حضرت عمر په وخت کې یو انسان، یو صحابي اوچت شو، د حضرت عمر نه پښتنه وکړه چې ستا جامع 2 متره دي، دا جامع تا د کوم ځینه کړي؟ هغه ورته ویلې چې ما دا جامع د خپل زوی نه ځان ته ګنډلې. اوس امیر المؤمنین په میلیونونو او میلیاردونو افغانۍ مصرفوي، چاته حساب ورکوي؟ تاسو د یو قندهار نه، د یو قندهار نه 10 وزیر لري، آیا د افغانستان ملي ګټې همدا وایي؟ تاسو په ټولو ولایتونو کې هغه کسانو په وظایف مو ګمارلی چې د افغانستان په سیاست، په ځمکنۍ بشپړتیا، په تاریخ، په سیاسي هویت کې دي. قطعاً موږ وایو چې امریکا ښکېلاک افغانستان کې د منلو وړ نه و. اما تاسو خپل ملت ته مراجعه وکړل؟ آیا د یو ملي میکانیزم تر سوري لاندې تاسو یو ستره لویه جرګه وغوښتل چې د هغه لویه جرګه په نتیجه کې تاسو خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه وغواړئ؟ تاسو د غرب سره په تقابل کې د چینایانو او روسانو سره یو ځای شوئ، نن افغانستان انزوا ته تللی، د دغه انزوا مسؤلیت تاسو ته ګرځي. نن په نړۍ کې تاسو ورسئ وګورئ، سویډن، ډنمارک، ناروې او جرمني کې خلک خپل دین پرېږدي، خلق خپل ایمان او عقیده او اسلام پرېږدي، او پښتنه کوي چې ولې اسلام پرېږدي؟ و اسلام ځکه پرېږدم چې زما په خپل خاوره کې زموږ امیر، زموږ قائد، زموږ مشر د مکتب او د پوهنتون دروازه یې زما پر اولاد پر مخ تړلې. آیا د افغانستان سیاسي، اجتماعي، اخلاقي دریز همدا دی چې دوی لري؟ آیا د افغانستان د ملت ژغ مو اورېدلی؟ په زرګونو ژورنالستان مو وتړل، مزک مو ووهل، بندیان مو کړل، په مخ مو ووهل. خلک د تاسو نه بیریږي، د تاسو د تهدید نه ډاریږي. هماغه څه چې امریکایان خلکو د خلکو په کورونو کې شپې ننوتل، تاسو بلا قید شرط خلک نیسئ، په بس کې نیسئ، په موټر کې نیسئ، په لارې کې نیسئ. استخباراتو نه مو افغانان ډک کړي، افغانان په کوکو 60,000 افغانانو نن په زندان کې اچولي، او تاسو متقی وایي چې موږ هیڅ سیاسي مخالفت نه لرو؟ آیا تاسو د افغانستان د ملت استازیتوب کوئ؟ جهاد مو د دل لپاره کړی چې باید خپل انحصاری حکومت په افغانستان کې راوړي؟ دا جهاد مو د دل لپاره کړی چې باید صرف تاسو د قدرت پر گدی کې پاتې سي، نور هیڅ یو افغان حق نه لري چې باید خپل غږ پورته کړي؟ په دل لحاظ غوښتنه مو دا دی طالب نه غوښتنه کوو چې د افغانستان د ملت غږ واوري، طالب نه غوښتنه کوو چې د افغانستان د نجونو ښوونځی او پوهنتون خلاص کړه، طالبان نه غوښتنه کوو چې د ستر احمد شاه بابا په څیر یو ستره لویه جرګه د ملا هیبت الله وغواړي او هلته د خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه وغواړي. موږ یو ځل بیا په تایید دا وایو چې تر هغه وخته پرې مو د خپل ملت غږ نه اورېدلی او د خپل ملت هغه مشروع مسائلو ته مو په درنو سترګو کتلی نی، ستاسو او د کمونستانو، د خلقیانو، د پرچمیانو، د ظالمانو، د استبدادګرو، د نورو نظامونو په څیر ستاسو نظام هم په هیڅ براعت ونه لري.
و کور ودان سلامت اوسې ډاکټر صاحب. د بحث لګی چې پاتې دی، راځي میلمنو کوم خوښوي په دې سره راټول کو چې څه کول په کار دي. طالبان دغه پنځم کال څه رقم پیل کی، ځکه فکر کوم نړیوال هم په تمه دي چې طالبان بل اخره د حکومت په پنځو کلو کې باید د افغانانو قناعت ترلاسه کړي. د افغانانو چې په کور دننه کوم افغانان راغوي تر ډیره لډاره غږ نشي اوچتولی. ازادي راډیو تر څو کوم کسان خبرې کوي، که دوی په یو ډیره عادي مسله باندې هم نیوکه یا انتقاد لري، بیا دا غوښتنه کوي چې وای غږ مې بدل کړه، نوم مې مه اخله، ځکه ویره ورسره ده. لکه څنګه چې تاسو ویل چې رسنۍ بندې دي، د بیان ازادۍ نشته، نو خلکو سره هم ویره ده. اما هغه کسان چې لږ له هېواده وتلي دي، هغوی بیا راځي په زغرده باندې نیوکې کوي او هغه کومې کمۍ او کاستۍ چې دی د حکومت هغه ورپه ګوته کوي. لږ ضربه په حلارو باندې تم سو چې 2015 کال یا د طالبانو د حکومت د واکمنۍ پنځم کال کومې کورنۍ دندې دوی ته ورلغاړې دي، او آیا که وضعیت همداسې دوام کوي او یو کال وروسته هم موږ تاسو په همدې ورځ همدغسې وضعیت شاهدان یو، آیا نړیوال کوم ډول مسؤلیت احساس لري که نه؟ نړیوال قوانین په دې برخه کې څه وایي؟ نړیوال نورمونه څه دي؟ په دې به لږ زره تم شو. میرمن زیراک، ستاسو خبرې او راځئ د ښځو له ادرس نه څه سپارښتنې لرئ طالبانو ته د واک پنځم کال باید څه رقم تیر کړي، او کومې کورنۍ دندې تاسې د یو افغان میرمنې په توګه، د یو افغان میرمنې فعالې په توګه طالبانو ته ورکوئ چې په پنځم کال کې ترسره کړي؟
موږ غاز خدا د په طالبانو باندې، د امارات اسلامي په دولت باندې په حوال قدم کې دوی کوم بندیزونه یا کوم مشکلات په ښځو باندې راوستل. کله کله سې داسې سوچ کوو، موږ وایو چې دوی دغه شل کلن جهاد صرف د ښځو لپاره کړی. ګوره، ښځې د تعلیم نه محرومې کړی، د وظیفې نه یې محرومې کړی، هغه کوم حق صلی الله تعالی ورکړی د هغې نه محرومې دي. مثلا دوی څه حقونه صلی الله تعالی ورکړی ټولې د دوی نه اخیستې دي. په اول قدم کې موږ د دوی نه دا تقاضا ده چې هغه حقونه سې اسلام ورکړی، زیاتر دوی هم نه غواړي، غربي حقوق دوی هم نه غواړي، هغه حقونه دي باید دوی ته ورکړل شي. او په دویم قدم کې چې دوی کوکې وایي سم شمول حکومت کومه ده، هم شمول حکومت دوی مثلا چې حفای عمومي اعلان کړی و، کومه ده حفای عمومي؟ تاسو خو په خارج کې، تاسو په داخل د افغانستان کې خلک نیول کیږي، بند کیږي، مثلا جزا ورکول کیږي، په مرموز شکل وجل کیږي، کومه ده هغه عمومي حفه دوی سسو؟ هغه کوم تړون چې په دوی په دوحه کې کړی و، هغه دوی هغه تړون سسو؟ په اول قدم کې باید امیر المؤمنین د خلکو په حضور کې ځان حاضر کړي، د خلکو ته امیدواري پیدا شي. سریفته دای خو د پیغمبر نه په زیات نه ده، د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه خو د دې درجه زیات نه ده. څنګه خپل امتیانو ته خدمت کول، دا ولې خپل وجود د خلکو وړاندې نه کوي؟ سای واقعا دای ستا کنسته. نو مثلا دای باید دې شو کې هغه یو مثال دی، یاری لره پای بوی غرض ملره، دای باید جهان سره ځان برابر کړي، سیالانو باید سره باید د سو شرایط دای باید په ځان ومني. مثلا که زه خپل وارم سی هغه شری حجاب مراد مغه د ما په لاس کړه، او که زه نه وارم دای په زور په ما تطبیقوي نشي. شکر د افغانان چې ټول مسلمانان دي، هغه هیڅ څوګم نه بی حجابي غواړي، نه بی عزتي غواړي، هر څوک غواړي هغه شری حجاب مراد کړي. دوی باید هغه شو شرطونه ومني، هغه د دوی تړون کې سکون شرطونه، او دوی په هغه باندې ولې عمل ونه کړي؟ په هغه باندې عمل وکړي، او مثلا ځوانانو ته کار پیدا کړي، د خلکو زړونه لاس ته راوړي، ټول خلک به د دې څنګ ته ولاړي. یو لاس نه تک نه خېږي. مثلا که دای په دغه سیستم دی روان، نور د خلکو په منځ کې فاصله ایجادېږي، خلک یعنی زیاتره نفرت تر لري. ولې په دې چې ځوانان هم بېکاره دي، ورځ تر بله خودکشي کوي، او دا په خپلو پښو نه ده ولاړ، دا مستقل نه ده. اوس اول پرون دی خپل دغه د استقلال ورځې په هغه کې هغه کول، تجلیلول په بګرام کې، دا د ټرمپ له خوا چې په دې باندې امر وسو، ولې تجلیل نه کړه؟ دا مستقل نه ده، د بل چا د لاس
د واک لاندې ده، د بل چا د لاس لاندې ده. دا یې دي چې وکړي چې هغه دغه شریعت کلک ونیسي، په دغه شریعت لاره دې لاړ شي، خو د خلکو زړونه دې لاس ته راوړي. ایشو د دې سره مخالفت کوي که دا حالات وي، د به سږ کال نه کال ته به موږ او تاسې بدترین حالات ووینو.
سلامت اوسئ. د خلکو د زړونو لاسته راوړل او په شرعي احکامو باندې پخای خودل دا هغه سپارښتنې دي چې تاسو وایئ چې باید په 2015 کال کې ترسره شي، تر څو د طالبانو حکومت وکولی سي د خلکو سره په نږدې فاصله کې د خلکو لپاره د خدمت جوګه وي. ځواک سه محترم، ستاسو د پای خبرې به هم واورو او که دا تحلیل هم زما په کار دی که همداسې وضعیت دوام کوي یو کال وروسته به د نړیوالې ټولنې موقف څه وي، د سیمې د نړۍ د هیوادونو موقف به څه وي، آیا نړیوال کوم الزامات شته یا مسؤلیتونه شته چې نړیوالو ته راوړي؟
لیکن طالبانو کې ډېر داسې کسان شته دي چې هغه غواړي یو قانوني منظم دولت ولري، طالبان په افغانستان کې پاتې شي او بیا دغه تجربه سره چې ټولې دنیا سره اول ځل طالبان په جنګونو ختل هغه چې تجربه بیا تکرار نه شي، د هغې دپاره لکه مخکې څنګه مختلفې لریشي او بیا په افغانستان کې د دغه یو نظام بنسټ کې خوځل شي چې باندې کې د افغانستان ټول خلک ځان ویني خلکو ته یعنی ورکړل شي او یو نوې قانون باندې داسې کوشش داسې په افغانستان کې چې تعلیم هم وي او د ساده مخالفین هم وي.
بله
په دغه شکل باندې چې د خلکو اصل تو په اړه کې نه دا چې بیا د پن د توافق پر شان تاسو د دغه تمکر د وکړي نو دا یو دغه توافق ده چې یو البان دی یو متاسفانه امریکا دلې زوست موږ څه کوو چې هر چا په لاس کې چې واک دی په افغانستان کې په نړۍ کې او څوک چې د افغانستان په اړه تصمیم نیونکي دي بدبختانه موږ خپل استقلال نه لرو مخکې مختار صاحب ویل تېره دوره کې بالکل زه تېره دوره کې کابل نیوز مسؤول وم د هغه په خوا کې د حکومت د اطلاعاتو رسنیو مرکز کې مشاور وم لیکن هغه وخت کې مویل چې افغانستان امریکا کې نه دی یو څه دا د اشغال رویه ده بعد نه ویل چې افغانستان آزاد مستقل دی لیکن موږ باید ورو او استقلال خواته لاړ شو یو او اساسي قانون د موږ خپل انتخابات کېدل یو نظام بنیاد کې خود شو دغه نظام باید چې کوچو نه وي بلکې دغه نظام پر باید همکاري شوی او افغانستان استقلال او آبادۍ خواته ورایي نه دا چې موږ بیرته
سلامات سیز واک سیب ډیر مننه کور ودان د خبرونه لګي شی به پات دی ډاکټر سیب مختار ساسو د پای خبري هم او مخکې مو د لوی جرګنی لوی جرګې یادونه وکړه د ولست زړه د نګدې کېدو یادونه مو وکړه نور کوم سپارښتنه دی یا هغه ارمانی هلی او غوښتنه دی چې غواړم د بحث پای کې تاسو نه وورم
زما باور دا دی چې طالب دی په د پوشي چې د افغانستان جغرافیا او د افغانستان خلک ټول د حق لري چې صاحب او مالک د یو انساني اسلامي او بشري نظام دی اوسي او هر افغان حق لري چې په خپل ټولنه کې د اعتراض حق ولري او د انتقاد حق ولري او یو نظام باید مشروعی او نظام مصارف هر څه چې کوي باید خپل ملت ته ووایي چې دا پیسې د کوم ځای نه راځي او چیرې مصرفیږي دویم موضوع دلته دا دی چې افغانستان باید د یو متوازن سیاست په نتیجه کې د امریکا او د اروپا سره د تعامل او تفاهم دروازې خلاصې کړي او موږ نسو کولای چې د پردیو استخباراتو نیابتی استخباراتی او امنیتی جګړه د افغانستان په جغرافیا کې یو ځل بیا راوړو کدی روسانو سره از د طالبانو درېدل ستراتیژیک معنا لري افغانستان به د بل ستر ګواښ سره مخامخ وي چې په دغه صورت کې به نیابتی جګړه غار په افغانستان کې د نو د گاونډیانو په لمن کې به پیدا کی او دا د افغانستان د ملي ګټو لپاره مفید مؤثر او اغیزمن نه دی دریم موضوع دلته دا دی که طالبان غواړي چې مشروع نظام ولري نظامونه مشروعیت د خپل ملت او خپل خلکو نه اخلي طالب دی باید یو ستره لویه عظیمه جرګه وغواړي کوم چې د افغانانو یا د افغانستان د خلکو په تاریخ کې ډیر یو لرغون تاریخ لري داس یو ستره جرګه دی وغواړي د احمد شاه بابا پوسمیر او هغه جرګه دی د افغانستان ملي مشر او ملي زعیم وټاکي افغانستان او افغانان نور داسې استخباراتي او نیابتي جګړې ته ضرورت نه لري چې افغانان په خپلو کې یو بل سره ووهي کچیرې نیابتي جګړه منځته راځي مسؤلیت به بیرته طالبانو ته ګرځي موږ طالبانو نه غوښتنه دا کوو چې د افغانستان او د ملت په منځ او د طالبانو د ډیفکټو سټیټ په منځ کې فاصله شتون لري او دغه فاصله د افغانستان د ملي ګټو په خلاف دی طالبانو نه مغشتنه دا چې د افغانستان د ملت د انجونو شوهنځي او پوهنتون بلا قید او شرط خلاص کړي او که چیرې تاسو دا کار نه کوئ تاسو د پردیو زموږ د دشمنانو د تلپاتې دشمنانو ستراتیژیک اهداف په افغانستان کې پلي کوئ چې همدا ستراتیژیک اهداف دا و چې باید افغانستان بې سواده وي نجونې تعلیم نه لري ځوانان باید وتښتي اکادرې باید افغانستان پرېږدي په دې لحاظ طالبه تانه مو غوښتنه دا ده چې د افغانستان د ملي ګټو د تعریف لپاره خپل ملت ته مراجعه وکړي او یو ستره لویه جرګه چې نړیوال مشروعیت او حمایت هم ولري
کور ودا
د افغانستان لپاره مفید او موثر
سلامات سې درنو میلمنو او اوریدونکو کور ودان د ازادۍ په چپو کې خبرونه همدلته پای ته رسو یو ځل بیا خپل درنو میلمنو د سیاسي چارو لشنونکو او خبريال جیلانی زواک
د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د دفتر له مشر ډاکټر حاتف مختار او د ښځو له فعالې انارګل زیرک نه ډیره ډیره مننه. باید یادونه وکم چې خبریالې او د ښځو فعالې دیوی پتنګ هم خبرونه کې د ګډون ژمنه کړې وه، خو تر پای زموږ پوښتنه ځواب نه کړه او فکر کوم ټلیفون کې تخنیکی ستونزه وه. تر بلې خبرونې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.
پناه مجانان بچری.